په ریښوی د ازادي رادیو روانه خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 0.15 صفه اورېدل شي. پر روانه خبرونه کې مو په کابل کې د ګڼ شمیر ولایتونو د والیانو له غونډې خبرو. د دې اندېښنې مو هم خبرو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو په برخه کې رابرسېره شوې ده. مخکې تر دې چې د روانې خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د فایدامي وزارت وایي د ژمي په موسم کې به لویې لارې خلاصې وساتي. طالبانو ګواښ کړی چې لویه جرګه به په نښه کړي. په کابل کې د 12 ولایتونو د والیانو غونډه جوړه شوه او ترکیې له زلزله پلو سره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د فایدامي وزارت چارواکي وایي دوی چمتو دي چې په ژمي کې لارې او سړکونه د ټرافیکو پر مخ خلاص وساتي. د فایدامي وزارت مرستیال احمد شاه وحید نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په 2 ځایونو کې چې په ژمي کې د لارو د بندېدو خطر پکې دی تدابیر نیول شوي دي.
ما تنها در 24 ولایت در سطح افغانستان مشکلات خود داشتیم که همین 200
مونږ به د ټول افغانستان یوازې په 4 ولایتونو کې ستونزې ولرو. دغه 215 ځایونه په همدې ولایتونو کې دي چې صعب العبور او غرنۍ سیمې دي. ښاغلی وحید ویل دوی تیاریو ته 170 میلیون افغانۍ بیل کړي دي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په ژمي کې د واورو د ورښت او د خوایدو له وجې لارې بندېږي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. طالبانو ګواښ کړی چې په کابل کې د لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړېدونکې لویه جرګه به په نښه کړي. افغان چارواکو ویلي سیاستوال او قبایلي مشران به په دې جرګې کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د هغه تړون په مسودې بحث وکړي چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور ته اجازه ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یوې مطبوعاتي اعلامې کې چې ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې استول شوي ویلي د جرګې غړي به له سخت غبرګون سره مخ شي او په خپلو ملاتړو یې غږ کړی چې په لویې جرګې حمله وکړي. افغان چارواکو ویلي تمه لري چې په دې لویې جرګې کې به له 2000 زیات شمېر سیاستوال، قبایلي مشران، دینی عالمان او قانون جوړونکي برخه واخلي. ټاکل شوې دغه 4 لویه جرګه به د نومبر په 14 نیټې پیل شي. نن په کابل کې د 12 هغو ولایتونو د والیانو غونډه جوړه شوه چې ټاکل شوې د امنیت د انتقال دوهم پړاو پکې عملي شي. په دې غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فراهي وویل د دغو ولایتونو له والیانو سره به په آزاد ډول خبرې وشي چې هغوی په خپلو ولایتونو کې د امنیت انتقال ته چمتو دي او که څنګه. د نوموړي په وینا په دوهم پړاو کې ممکن د پروان، دایکنډي، نیمروز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو او د ځینو نورو ولایتونو د مرکزونو او یا هم ځینو ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی فراهي وویل جمهور رئیس حامد کرزی به په خپله په راتلونکي میلادي میاشت کې د استانبول په غونډه کې د هغو ولایتونو نومونه رسمن اعلان کړي چې امنیت یې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د کندهار چارواکي وایي سرحدي پولیسو له پاکستان سره پر پوله د چمن په سیمه کې څه باندې 2000 کیلوګرامه امونیم نایتریت سره چې په چاودنو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیولې ده. د کندهار ولایت مقام په یوې اعلامې کې ویلي د چاودېدونکي سره په یوې مازدا موټر کې په وړو بوریو کې بار و چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیوله. په اعلامې کې راغلي د دې سرې د لیږدونکو د نیولو هڅې هم روانې دي. افغان حکومت د امونیم نایتریت سرې په کاروبار چې وسلوال مخالفان ورڅخه په بمي چاودنو کې کار اخلي بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو نن سهار په روزګان ولایت کې د ملا برات په نامه د وسلوالو مخالفانو یو قومندان د هغه له 2 ملګرو سره وواژه. د کورنیو چارو وزارت وایي ملا برات په روزګان ولایت کې په نامنیو کې لاس درلود او وژنه یې یوه ستره لاسته راوړنه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ترکیه چې د یکشنبه د ورځې له ورانوونکې زلزلې وروسته په لومړي سر کې د مرستو وړاندیز رد کړی و. دا مهال د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د ترکیې حکومت د اسرایلو په ګډون له شاوخوا 10 هیوادونو څخه د عاجلو مرستو د موادو غوښتنه کړې. په دې موادو کې خیمې او بوشکې هم شامل دي. د یکشنبه په ورځ د ترکیې وان ولایت د رختر په مقیاس 2.2 درجو زلزلې وځپه او تر اوسه د لږ تر لږه 459 کسانو مړینه تایید شوې او له 2000 زیات کورونه وران شوي دي. په عین حال کې د زلزله ځپلې سیمې اوسېدونکي شکایت کوي چې چارواکي سرپناه مندنې چارې ورو پر مخ وړي. د وال ولایت مرکز ته نږدې د یو زندان بندیانو هغه مهال په شخړو لاس پورې کړ چې د زلزلې نوي ټکانونه حس شول او بندیان یې وارخطا کړل. بندیانو وروسته هغې خپلو خونو ته اور واچوه او له ساتونکو سره یې نښتې وکړې چې چارواکو امن ځایونو ته د بندیانو انتقالول رد کړل. پولیسو د راټولو شویو بندیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی غاز استعمال کړ. جکپور عرب چارواکي نن سوری ته ځي او تمه ده چې د جمهور رئیس بشار الاسد او د هغه د مخالفانو ترمنځ د پخلاینې هلې ځلې وکړي. د قطر په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو به د نن ورځې په وروستیو کې د سوری له چارواکو سره وګوري. په دې وروستیو کې د 22 عربي هیوادونو اتحاد په سوری کې د پخلاینې غږ کړی و. د سوری د رژیم مخالفانو د عربي اتحاد د پخلاینې غوښتنه غندلې او وایي تر هغې چې بشار الاسد له واکه لرې نشي دوی به له حکومت سره خبرو ته حاضر نشي. د عربي اتحاد هیات له رسېدو مخکې په زرونو کسان د سوری په مرکز دمشق کې راټول شوي ول او له بشار الاسد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په عین حال کې د بشري حقونو فعالان وایي په حمص ښار کې نن هغه مهال نه تنه سوریي عسکر ووژل شول چې پر موټرې د توغندي حمله وشوه. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي داسې بریښي چې د توغندي دا حمله له پوځ څخه تښتېدلو پوځیانو کړې. ملګرو ملتونو ویلي د سوری په شخړو کې تر اوسه له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. د قزاقستان پارلمان شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستلو د شلمې کلیزې په درشل کې د 14000 بندیانو په خوشي کولو نن رای ورکړې. د بندیانو د خوشي کولو لایحه د قزاقستان د ولسي جرګې غړو د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړه. دا لایحه مشرانو جرګې ته د تایید لپاره واستول شوه او تمه ده چې هلته به هم تصویب شي او وروسته به د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف لخوا لاسلیک شي. د قزاقستان د کورنیو چارو د وزارت د ارقامو له مخې دا مهال د قزاقستان د بندیانو شمېر له 45000 او 800 څخه زیات دی او نور 6615 کسان له محاکمه کېدو مخکې په توقیف خانو کې بندیان دي. د قزاقستان د عدلي وزارت مرستیال امیر خان امان بایف د پارلمان غړو ته ویل هغه بندیان چې له 50 کلونو زیات بندې تیر کړی، دغه راست تنکي مجرم ځوانان او هغه ښځې چې کوچنیان لري، د دغې لایحې له مخې به وبخل شي. په ترکمنستان کې د ازادۍ راډیو بندي خبریال د هغه هیواد د جمهور رئیس په فرمان خوشی شو. دولت مراد یاس خلیف د روانې میاشتې په سر کې په دې تور چې خپلوانې یوې ځانوژونکې حملې ته هڅولي په 15 کاله بند محکوم شوی و. د دغه خبریال کورنۍ او ملاتړي وایي نوموړي خبریال سپینې خبرې کولې او د جولای میاشت کې اشقآباد ته نږدې د وسلو په یوې ډیپو کې د چاودنې په اړه چې چارواکو بې اهمیته پېښه بللې وه څېړنیز راپور برابر کړی و او حکومت ورته دسیسه جوړه کړې ده. د ازادۍ راډیو یو خبریال په اشقآباد کې له یاس خلیف سره د خوشي کېدو ستو قتل د لټولو هو کسانو څخه مننه کړې چې د خوشی کېدو لپاره هلې ځلې کړې. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ویل د ایرو د کمزورۍ مسله باید همدا اوس حل شي او کنه نو هیڅ کله به دا کار ونه شي. مرکل د جرمني پارلمان ته په وینا کې د غراز ویل کچېرې د یونان حکومت خپل پورونه کم کړي، د خصوصي سکتور پور ورکوونکي هم باید دغه هیواد ته زیات اندازه پورونه وبخي. د جرمني صدر اعظم په ټینګار سره ویل اروپا اړتیا لري ډاډ حاصل کړي چې د ایرو بحران به د ولسو غړو نور هیوادونو ته نه پراخیږي. د ایرو صاحب مشران د نن ورځې په وروستیو کې په برسل کې غونډه کوي او د پورونو د بحران د حل په لارو چارو به بحث وکړي. مشران هیله مند دي هغه پلان به تصویب کړي چې له مخې یونان ته نور پورونه هم وبخل شي او د کمزوره شوو اروپایي بانکونو لپاره به نورې پیسې ورکړي تر څو دا بانکونه د هغو تاوانونو په مقابل کې باثباته پاتې شي چې د یونان د پورونو له وجې ورسره مخامخ شوي دي. د جرمني پارلمان نن په هغو پلانونو رای ورکوي چې له مخې به یې د ایرو صحیح هیوادونو ته د پورونو ورکولو د 440 میلیارد ایرو د پروګرام صلاحیتونه زیات شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساعت رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د روان خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې د ګنشمیر ولایتونو لوالیانو سره افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو مسله وڅېړل شوه.
تامه کیږي چې جلالت مآب جمهور رئیس به د انتقال د لړۍ د دوهمې دورې ولایت او سیمې د نومبر په دوامه نیټه په استانبول کې اعلان کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان دا توان لري چې د امنیتي ځواکونو لګښت ورکړي، خو په خبرونه کې مو د لویدي سوالو مرستندویانو په وینا لدی هم خبرو چې تر ټاکلي هدف لږ ځواکونه په افغانستان کې د مالي ستونزو له امله روسي. دا به هم په خبرونه کې واوري چې د بګرام له زندانه د هلمند نږدې 40 بندیان خوشي شوي. د افغان حاجانو له ستونزو مو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن تهران ته خبرداری ورکړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه د ولس ولایتونو له والیانو سره نن په کابل کې غونډه وکړه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف ورغلی رپورټ یې راکوي.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې غواړي د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د دوهم پړاو له پلي کولو نه مخکې د ځینو ولایتونو له مسؤلینو سره د دوی د ستونزو او اړتیاو په اړه خبرې وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې مشر وایي چې د هغو ولس ولایتونو والیان راغوښتي چې ممکن امنیتي مسؤلیتونه یې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دغې ادارې مشر عبدالخالق فرحي د چهارشنبې په ورځ په همدغه غونډه کې وویل چې دا پریکړه به ولسمشر کوي چې په دغو ولس ولایتونو کې کوم د امنیتی مسؤلیتونو د لیکت په دویم پړاو کې شامل کړي.
تامه کیږي چې جلالت مآب جمهور رئیس به د انتقال د لړۍ د دوهمې دورې ولایات او سیمې چې په احتمالي ډول پکې بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکنډي، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سمنګان، سرپل، تخار او وردګ ولایتونه شامل دي. د نومبر په دوهمه نیټه به په استانبول کې اعلان کړي.
ښاغلی فرای وایي چې له نننۍ غونډې وروسته دغه والیان له ولسمشر سره هم ګوري او وروستۍ پریکړه به د دوی له کتنې وروسته څرګنده شي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت په دویم پړاو کې هغه ولایتونه هم شامل دي چې په لومړي پړاو کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت په بهیر کې شامل وو، خو ځینې سیمې په دې پروګرام کې نه وې شاملې. ځینې والیان هم د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت دویم پړاو ته چمتووالی ښیي او وایي چې دوی دې ته چمتو دي څو د ولایتونو امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو بلخوا بیا شمیر والیان وایي چې د دوی په ولایتونو کې امنیت دومره ښه نه دی او دوی د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخامخ دي. په دې اکله د هلمند ولی ګلاب منګل وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پړاو ته چمتو دي، خو په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دي.
په ټول هلمند کې د وسلوالو مخالفینو جبهي مقاومت نشته، یوازې د ځانمرګو بریدونو، انتحاري حملو او همدارنګه د بمی چودنو احتمالات شته. له دې ګواښونو پرته موږ په هلمند کې د دښمن د مقابلې توان بالکل
د امنیتی مسؤلیتونو د لیک لومړی پړاو د روان کال د چنګښت میاشتې په وروستیو کې پیل شوه، چې په ترڅ کې د وو ولایتونو امنیتی مسؤلیتونه له بهرنیانو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. دغه پروسه د لومړي ځل لپاره په لیسبون کې د افغان دولت لخوا وړاندیز شوه، چې تمه ده دوهم پړاو هم د استانبول په کانفرنس کې اعلان شي.
د ولس ولایتونو له والیانو سره د افغانستان د ګڼو سیمو د امنیتي چارو د ورسپارلو پر لارو چارو په کابل کې غونډه وشوه. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان د ټولو ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په یوې خبرتیا پسې مو په دې برخه کې د نړیوالو له اندېښنو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت کسان په اصولو کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د جنرال آیکن بیری اندېښنه تاییدوي، خو په جزئیاتو کې ورسره مخالفت لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر کارل آیکن بیری د افغان امنیتي ځواکونو په اړه په خپلو څرګندونو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د نړیوالې مرستې پرته افغانستان دا توان نه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته خپل ځواکونه تمویل کړي. جنرال آیکن بیری دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو لګښتونه به د افغانستان تر ټولو عایداتو درې برابره زیات وي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان بیا د دې برخلاف وایي چې د دوی لګښتونه به کم شي. د آیکن بیری د دې اندېښنې او د افغانستان د دفاع وزارت د عکس العمل په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر رپورټ کې.
افغان دفاعي چارواکي مني چې د وسله لپاره له نړیوالو مرستو پرته خپل ځواکونه نشي تمویلولی، خو د آیکن بیری له دې خبرې سره مخالف دی چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښتونه د ټولو عایداتو درې برابره زیات وي. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د خپلو ځواکونو د تمویل په برخه کې کوم اندېښنه ځکه نه لري چې له دوی سره په دې برخه کې نړیوال ژمنې موجودې دي. د دې په خبره د بند دویم کانفرنس او په شیکاګو کې د جوړیدونکو غونډې یو اساسي هدف هم د افغان ځواکونو د تمویل سرنګواله ده.
دلایل سر واضح ما دارن که او مقدار پولی کونا در
دی وای موږ ډیر روخانه دلایل لرو. هغه اندازه پیسې چې دوی ورته په خپل خبرو کې اشاره کړې سمنه ده، ځکه هغه ټوله هڅه چې په دې روسیو کې روان دي او په تیر بیا په جرمني کې د بند دویم ناستې یو اساسي هدف هم د افغان ځواکونو اوږد مهاله تمویل دي. د شیکاګو غونډه هم چې د ناتو د مشرانو لخوا جوړیږي، د بحث یو اساسي موضوع د افغان ځواکونو تمویل او په دې اړه د یو میکانیزم موندل دي. جنرال آیکن بیری چې په استرالیا کې یو غونډې ته وینا کوله دا پسخرته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښت د افغانستان د ټولو عایداتو درې برابره زیات وي. د ده په خبره دا هغه څه دی چې د نړیوالې مرستې پرته افغانستان یوازې په خپله د اوچتولو وس نه لري او دغه ځواکونه به بقاونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو د پورته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ضروري بولي، خو وایي چې د افغان ځواکونو لګښتونه به تر هغه څه کم وي چې آیکن بیری ورته اشاره کړې. جنرال عظیمی وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت چارې هم تر ډېره بشپړې وي او د هغه څه دی چې په لګښتونو کې کمښت راولي. د ده په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د دوی د اټکل له مخې حالات به هم د زیات مثبت بدلون شاهد وي.
وخت از لحاظ تعلیمات کمیت اردوی ملی شما تکمیل
دی. وایي کله چې د تعلیماتو له پلوه ستاسو د ملي اردو کمیت بشپړ شو، نور نو تاسو په دې حجم سره روزنې ته اړتیا نه لرئ. البته د روزنې حجم به په ټیټه کچه کې وي، سو تاسو کولی شئ چې خپل کمښت پوره کړئ. له یوې خوا د لګښتونه کمیږي او له بل لوري زموږ او د نړیوالې ټولنې ګډه وړاندوینه دا ده چې په امنیتي حالاتو کې به مثبت بدلون راشي او وس هم دا بدلون لیدل کېږي. د افغان ځواکونو د تمویل په اړه د اندېښنې په داسې حال کې پورته شوی چې افغان دولت هم هڅه کوي چې یو داسې ځواک ولري سو د خپلو کورنیو منابعو په مټې تمویل کړی شي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نړیواله ټولنه چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سمبالښت بهیر ګړندی کړی، په خپلو راتلونکو ناستو کې به په دې برخه کې د څه ډول مرستو ژمنې وکړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایاند په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر کارل آیکن بیری هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواد بهرني ځواکونه وځي ونشي کولای چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تأمین کړي، ځکه د دغو ځواکونو لګښت به د هېواد د کورنیو عوایدو درې چنده زیات وي. جنرال ظاهر عظیمی وویل دوی د خپلو ځواکونو د تمویل په برخه کې کومه اندېښنه ځکه نه لري چې له دوی سره په دې برخه کې نړیوالو ژمنې کړې دي. خو بل لور ته د لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله رپورټونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لویدیځ تمویلونکي په دې غور کوي چې د افغانستان د ملي وردو او پولیسو تشکیل چې پرې موافقه شوې وه یو څه کم کړي، ځکه په اکثرو دغو هېوادونو کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم شوی او له بلې خوا د دوی یو زیات شمېر یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
په افغانستان کې کېل ویدیس قدرتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره پر مالی مرستو له سره کتنه کوي او ښایي چې د دغو ځواکونو شمیر چې په لومړي سر کې 325,000 تنه ښودل شوی و کم شي. لویدیځو چارواکو چې په دې اړه رویټرز آژانس ته څرګندونې کړې د دې کار یو علت په لویدیځو هېوادونو کې د پورونو ستونزه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو لس کاله وروسته چې په دې هېواد کې د امریکا په مشرۍ جګړه روانه ده، د لویدیځو هېوادونو عام وګړي نور له دغې جګړې ستړي ستومانه شوي او دې مسلې مرسته کوونکي دې ته اړ کړي چې د افغان ملي اردو او پولیسو تشکیل له هغه څه نه چې پلان شوی وه یو څه راکم کړي، ځکه له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به یې لګښتونه د همدوی په غاړه وي. یوه اروپایي ډیپلوماټ وویل د یوې ترسره شوې څېړنې له مخې چې نتایج به په پریکړو کې په پام کې نیول کېږي، ښایي د امنیتي ګواښونو د بڼې او سطحې او دغه راز د متحدي ایالاتو او اروپا د لګښتونو په محدودولو کې بدلونونه راشي او د افغان ملي اردو او پولیسو په اړه به مختلفې طرحې وړاندې شي. دغه ډیپلوماټ وویل په دې کې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو شمېر راکم کړی شي. افغانستان سره له دې چې له لسو کالو راهیسې د لویدیځ میلیاردونو ډالرو مرسته ترلاسه کړې، تر اوسه د دې توان نه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده بهرني ځواکونه ووځي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي او په دې برخه کې به د لویدیځ پر مرستو اتکا ولري. د ایساف ویان په دې اړه چې احتمالا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به له هغه څه نه کم کړی شي چې موافقه پرې شوې وه له څرګندونو ډډه وکړه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن روانه میاشت ویلي وو چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو توان ورځ تر بلې زیاتېږي، خو ناتو ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغان امنیتي ځواکونو سره په تېره بیا د روزنې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. لویدیځ قدرتونه د افغان امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمولو په اړه په داسې وخت کې څېړنه کوي چې ناتو دغو ځواکونو ته په روان دوبي کې د اوو ولایتونو او سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت وسپاره او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به د ولسو نورو ولایتونو او سیمو امنیتي مسؤلیتونه هم ور وسپارل شي. ناتو هیله منده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو او د امنیت په ټینګېدو سره به د دې سازمان د غړو هېوادونو ځواکونه وتوانېږي چې له ټاکلې نیټې سره سم له دې هېواده ووځي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د کال لګښتونه چې کله یې تشکیل پوره کېږي شاوخوا 15 میلیارد ډالر اټکل شوی. دا په تیر 2010 میلادي کال کې د افغانستان د ټولې بودیجې درې برابره زیاتې پیسې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې له شپږو ویشتو زرو څخه زیات حاجان سعودي عربستان ته انتقال شوي او پاتې نور به هم په راتلونکو دریو ورځو کې واستول شي. د حج او اوقاف وزیر د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و او وکیلانو ته یې نن د حاجانو د انتقال د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. یو شمېر وکیلانو د دغه وزارت په فعالیتونو کلک انتقادونه وکړل او ویې ویل چې په ولایتونو کې مسؤولان له مراجعینو رشوت اخلي. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د حج او اوقاف وزیر محمد یوسف نیازی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی ووایي تر اوسه څه باندې شپږ ویشت زره افغان حج کوونکي سعودي عربستان ته لیږل شوي او پاتې شاوخوا درې زره به په څو ورځو کې ولیږل شي. محمد یوسف نیازی وایي افغان حج کوونکي په مکه معظمه او مدینه منوره کې ځای پر ځای شوي چې تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د اریانا او د کامیاب د شرکتونو په واسطه سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. مدینې منوره کې د تعمیراتو څه مشکلات د موټرو په حساب کې وو، بعض جایونه لرې وه، لیکن د ټولو تعمیراتو ته موټر نیول شوي دي. موټر نیول شوي تاسرونه دي او د اوه اته تاس سره په هره منطقه کې د وجاجو دپاره ولاړ دي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دغه وزارت په کارونو کلک انتقادونه وکړل او وی ویل چې په سعودي کې د افغان حاجانو د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نه دي نیول شوي. وکیلانو په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې په ولایتونو کې د دغه وزارت مسؤلین له خپلو مراجعینو باډي اخلي. د دغه جرګې غړیو نادر خان کټوازی او حمیره ایوبی خپل انتقادونه داسې څرګند کړل.
دغه څه خلک ستا چې د ولایتو رئیسانو جنې اخیستې دي، د یو نفر مو سهمې بل چا ته ورکړی.
فکر کوم وزیر صاحب دا روز د ګډ په مراسمه حج مونده، ولې از جملې 515 نفر سامي کې به ولایت فرا داده شده 18 نفر متعال کسایی هستند که برشان پاسپورت گرفته شده، تکت تیاریشان تیار است، سکن در عربستان گرفته شده ولی فعال ویزا ندارد.
زین نور وکیلانو هم په دې اندېښنه څرګنده کړه چې زیات شمېر حج کوونکو تر اوسه ویزې نه دي ترلاسه کړي. خو د حج او اوقاف وزیر وایي د سعودي سفارت به ډیر ژر دغو کسانو ته ویزې ورکړي. نوموړی وایي د ویزو د ځان لامل دا دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د سعودي سفارت د شلو ورځو لپاره تړلی وو. د حج او اوقاف وزیر وویل دا مني چې په ولایتونو کې فساد شته، خو وایي خلک په خپله خوښه رشوت ورکوي او د دې کار مخنیوی د دوی لواسه پورته دی. ځینې افغانانو له سعودي عربستان څخه ازادي راډیو ته شکایت کړی چې هلته د اوسېدو د ځای په اړه ډېرې ستونزې لري او دا ویره هم ورسره شته چې بیرته راتګ به یې وځنډیږي.
د باګرام له زندانه د هلمند ولایت 19 اوسېدونکي خوشې شول. د هلمند ولایت د سولې د ولایتي شورا مسؤلان وایي دغه زندانیان د دوی په هڅو خوشې شوي دي. زندانیانو رسنیو ته ویلي چې د بند پر مهال هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او شکنجه شوي نه دي. د یو شمېر خوشې شویو بندیانو او مسؤلانو څرګندونې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د باګرام له زندان څخه 19 تنه زندانان وروسته له دوو کلونو خوشې شول. دغه 19 تنه زندانیان چې اکثره د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ اوسېدونکي ول، د بهرنیو افغان ځواکونو د چاپو او عملیات پر مهال نیول شوي وو. په هلمند کې د سولې د ولایتي شورا مسؤلین وایي دغه 19 تنه زندانیان د دوی د هلو ځلو په خاطر خوش شوي دي. خدای چې دا کار به د سولې پر روان بهیر ښه اغیزه وکړي یا نه، په دې اړه د سولې د ولایتي شورا د دارالانشا مسؤول انجینر محمد داود فرهنګ وایي غواړي ټول هغه زندانیان د دوی د سولې د پروسې له لارې راخوش شي چې په عملیات او چاپو کې نیول شوي دي.
دغه د سولې د پروګرام په هڅو او د سولې پروګرام سره د مرسته کولو په مخه بیا په ځانګړي ډول څو ورځې بعد د اختر نیکمرغي ورځې دي، په دې مناسبت باندې او د سولې د پروګرام په هڅو باندې دغه بندیان را لاسول.
زندانیان په باګرام کې زندانه توب له محاله خوشاله دی، وای نه وهل سوي او نه چا شکنجه ورکړي، مګر لدی عمله ګلمن دي چې ولې نه هکنه ول سوي او تر اوسه په زندان کې وساتل سو.
د مرجع ول سوالي د کافي دي په بل کلی کې راغلي و تلاشې کوله فرد مرد خاص کړه طالبان څو ټکان پر وکړ انو مشکل په کوټ کې ناس په بچان سره کړه دیراله مجه د کور را وست
تدار د شپې تلاشې را لاله خو بس خره ونه کړم بویت لم
بس د مرجع ول سوالي تر خنه ورسخه دې شپې راغلي و غزما و سار مو جواده تطلو بس پرلار باندې راګر کول راځي ته مشه څنګه پښتنې کو هرو بس برته مرایله کو دا مخبره بود.
که څه هم کله ناکله د باګرام د زندان د زندانانو په اړه د شکنجو او خواریو راپورونه خبريږي، خو زندانان وای ورسته رغه چې د دې زندان مسؤلیت افغانانو ته سپارل شوی دی، ظلم نسته.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپل وکړئ.
په روانه خبرونه کې مو وروسته د امریکا د دفاع وزارت له خبرداري خبره وو چې ایران ته یې ورکړی دی. خو اوس په افغانستان کې د سپورت په ارتباط یو رپورټ لرو. د اتصالاتو مخابراتي خصوصي شرکت ژمنه وکړه چې تر درې کلونو پورې به د افغانستان له کرکټ بورډ سره لازمې مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولانو وویل د اتصالاتو له دې مرستې سره به د افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ډېرې ستونزې هواري او دا هیله به زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ په ډېرو سیمه ایزو او نړیوالو سیالیو کې لا بریالیتوبونه د ځان په برخه کړي. د مرستو تړون نن په کابل کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د دې تړون له مخې به د اتصالاتو مخابراتي خصوصي شرکت د افغانستان د کرکټ بورډ د اړتیاو د پوره کولو او د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړولو په لاره کې هر ډول مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د تړون په یوې ماده کې ذکر شوی دی چې اتصالات به د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته یو اندازه میاشتنۍ تنخواه هم وټاکي. له افغان کرکټ بورډ سره د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د مرستو تړون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو لورو د مسؤلینو لخوا لاسلیک شو. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د اجرایوي چارو مرستیال یاسر ابوالعمایم وویل
is a declaration of the mutual commitment of both organizations toward promoting and developing
da da afghanistan da cricket da lobe da wad palara ki da dwar lor yo da jmano khabil gada mug jmanyo che pa de hwat ke par cricket sarbera da nor warzjun lo wad sara hamrasta wukdu pa dar sara wailay sham che da da sul la para ghora la ra da aw afghan zwan nasal ba sam la ra rehnumai kri
da afghanistan da cricket board ijrayawi mashar nasim la danish wabel che د اتصالاتو مخابراتي شرکت د افغانستان له کرکټ بورډ او لوبغاړو سره له 100 کالو راهیسې د دوی مالی او تخنیکی مرستې کړې او نتیجې د افغانستان د کرکټ د ټیمونو په بریاو کې څرګندې شوې دي. د افغان کرکټ بورډ او اتصالاتو ترمنځ د تړون په حق له وویل
اتصالات نه یوازې د داخلي کرکټ لپاره د موږ سره مالی سپورټ راکوي بلکې په نړیواله سطح باندې د مې مچوي کې چې یو کابل کې د نړۍ راهر کې دا د پینځه سلو په شپږ کې د اندر 19 یا د موږ سپورټ څخه کومو کله چې د هغه لپاره د ملي لوکل لپاره او د تعلیم لوکل لپاره دا زمينه هم سایه پر شپږ وتا تا خدانې ورته نو دوی کې مې جیم به هم جوړي کې په نړیواله سطح باندې جیم په انګرهار کې او کابل کې مې سره به هم جیم جوړي کې کرکټ بورډ مجله په سپانسر کړې دا ویب سټ د افغانستان کرکټ بورډ هم ته کرا راځو انټرنیټ د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره انټرنیټ استعمالوي چې په فارمنګ د نورو کمپاینونو سره په ستو هغه هم ته راځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د هیواد د کرکټ بورډ 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ شوی چې لمخه به د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه کابل، ننګرهار، سمنګان، بغلان، کندوز او زینو نور ولایتونو کې د کرکټ لوبغالي جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر نن ایران ته خبرداري ورکړ چې له عراق د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته دي د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. لیون پانیتا ایران ته دا خبرداري مخکې تر دې ورکړ چې ټاکل شوی دروان میلادي کال تر پایه له عراق ټول امریکایي ځواکونه ووځي او ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې دي چې شایي ایران له دې فرصت په استفادې په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي. نوریاس نوریه تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پانیتا چې په توکیو کې امریکایي ځواکونو ته وینا کوله وویل له عراق زموږ د 9000 ځواکونو د وروستي عسکر له وتلو وروسته به بیا هم موږ په منځني ختیځ کې پیاوړی حضور ولرو. پانیتا وویل د ولسمشر باراک اوباما له اعلان سره سم به موږ د روان میلادي کال تر پایه له عراق ټول محارب ځواکونه وباسو. هغه وویل په عراق زموږ د ماموریت هدف دی یو داسې عراق جوړولو چې په خپلو پښو درېدلی وي، داسې یو هیواد چې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. پانیتا څرګنده کړه چې موږ به له عراق سره اوږدمهاله اړیکې وساتو. د امریکا د دفاع وزیر وویل ایران او نور هیوادونو ته چې په دې هیواد کې د لاسوهنې په فکر کې وي زموږ پیغام دادی چې متحده ایالات به د اوږدې مودې لپاره په سیمه کې حضور ولري. هغه ایران ته خبرداری ورکړ چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر له څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد له وینا وروسته چې ویلي وو تهران له عراق سره خاصې اړیکې لري ورته نظر څرګند کړی وو. کلینتن له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې هیڅوک په تیره ایران د عراق سره چې د پرمختګ پر لوري روان دی زموږ د دوامداره اړیکو په اړه غلطه محاسبه نه کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 6 شام، 7 شام، ببخشین 6 و 30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. زرغونه منگل هستم و تا پایان مجله خبری با شما خواهد بودم. پروتوسیل برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان مجله خبری مشنوین که مقامات ارشد ابدا ولایت مختلف افغانستان امروز در کابل گرد هم آمده و روی مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث‌هایی داشتند. از عکس‌العمل وزارت دفاع افغانستان در مورد اظهارات اخیر سفیر سابق آمریکا در افغانستان هم مشنوین که گفته بود در خصوص تمویل نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی نگران است. از جلوگیری از انفجارات شدید در ولایت بغلان هم مشنوین، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان هشدار دادند که اجلاس لوی جرگه را هدف عملاتشان قرار خواهند داد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به تاجکستان با رئیس جمهور امام‌علی رحمان دیدار کرد. ترکیه برای رسیدگی به زلزله زده ها در این کشور خواستار کمک های بین المللی شده است و پارلمان قزاقستان امروز بالای عفو 16,000 زندانی به مناسبت 20مین سال روز آزادی این کشور از اتحاد جماهیر شوروی رأی مثبت داد. با عرض سلام و شام بخیر. والیان 17 ولایت افغانستان که ممکن است مسئولیت تأمین امنیت آن در مرحله دوم روند انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغانستان سپرده شود، امروز در کابل گرد هم آمدند. اداره ارگان های محلی افغانستان میگوید والیان این ولایت ها در مورد چگونگی تطبیق مرحله دوم انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان با هم بحث میکنند. عبدالخالق فراهی رئیس این اداره امروز در کابل گفت:
ما میخوایم که امروز در یک فضای آزاد با والی صاحبا در مورد افدا ولایت صحبت داشته باشیم و پیشنهادات والی صاحبا را بشنویم که در ولایت خود چی مشکلات داره، آیا مناطقی که ما سرش بحث داریم آماده پروسه دوم انتقال هست یا نیست.
با گفته مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان، ولایت‌های پروان، دایکندی، نیمروز، سمنگان، سرپل، تخار و برخی شهرهای چند ولایت دیگر شامل فهرست احتمالی مناطقی هستند که در مرحله دوم این برنامه مسئولیت‌های امنیتی آنها به نیروهای افغان سپرده خواهند شد. اما رئیس این اداره میگوید رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس استانبول فهرست دقیق این ولایت‌ها و شهرها را اعلام خواهد کرد. طالبان هشدار دادند که اجلاس لوی جرگه را هدف حملاتشان قرار خواهند داد. حکومت افغانستان گفته است لوی جرگه را در اواخر ماه جاری شمسی در کابل برگزار خواهد کرد. مقام های افغان گفتند که در این لوی جرگه سیاستمداران و بزرگان قومی مسوده توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را به بحث خواهند گرفت. گفته می شود حضور تعداد محدود سربازان آمریکایی برای یک مدت طولانی در افغانستان بخشی از این توافقنامه است که در لوی جرگه بالای آن بحث خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است لوی جرگه با عکس‌العمل تند طالبان روبرو خواهد شد. با گفته مقام های افغان قرار است لوی جرگه که برای 4 روز ادامه می‌یابد به تاریخ 25 عقرب با حضور بیشتر از 2000 سیاستمدار، بزرگان قومی و علمای دینی در کابل برگزار شود. محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به تاجکستان با رئیس جمهور امام‌علی رحمان دیدار کرد. در بیانیه نشر شده سوی دفتر ریاست جمهوری تاجکستان آمده است که دو طرف درباره افزایش همکاری‌های تجارتی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر با هم صحبت کردند. در همین حال محمد قاسم فهیم گفت قرار است فردا پروژه انتقال 220 کیلووات برق از تاجکستان به افغانستان به بهره برداری سپرده شود.
برق 220 کیلوواتی که از سنگ توده به افغانستان آماده شده انتقال میشه، فردا انشاءالله او را افتتاح خواهد کردیم. به این ترتیب در هر عرصه همکاری های تجارتی و همکاری های اقتصادی رونق خواهد گرفت.
در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور تاجکستان همچنان آمده است که قرار است فردا یک پل که منطقه درواز بدخشان افغانستان را به منطقه شورا آباد تاجکستان وصل می کند افتتاح خواهد شد.
رادیو آزادی.
خبرهای این ساعت را با خبرهای جهان از رادیو آزادی ادامه میدیم. ترکیه برای رسیدگی به زلزله زدگان در این کشور خواستار کمک های بین المللی شده است. قبلا این کشور پیشنهاد کمک های بین المللی را بعد از زلزله ویرانگر روز یکشنبه رد کرده بود. رسانه های ترکی گزارش دادند که حکومت این کشور از تقریبا 30 کشور به شمول اسرائیل خواستار کمک شده است. زلزله به قدرت 7.2 درجه در ولایت شرقی وان سبب مرگ حداقل 459 تن شد و بیش از 2000 ساختمان را ویران کرد. مقامات میگویند یک پسر 18 ساله و یک بانوی 27 ساله را امروز از زیر ویرانه ها در شهرک ارجیس بیرون آوردند. شهرک ارجیس بیشتر از هر نقطه دیگر از زلزله متاثر شده است. در این حال باشنده های مناطق زلزله زده شکایت دارند که مقامات رسمی در فراهم ساختن سرپناه برای آنان آهسته عمل می کنند. معاون والی وان امروز به خبرنگاران گفت:
همان طبیعی دپرمین sonrasında insanların giyim yardımları.
وای میگوید باشندگان مناطق زلزله زده پس از این زلزله عظیم به قلت لباس و سرپناه مواجهند. ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا آنها را در مبارزه با این مشکلات کمک کنیم. تا به حال حدود 14000 خیمه به ولایت وان فرستاده شده است. همچنان امروز زندانیان محبس در نزدیک مرکز ولایت وان بعد از آن شورش را برپا کردند که یک تکان پس از زلزله در این محل سراسیمگی ایجاد کرد. زندانیان بعد از آن اتاقها را آتش زدند و با زندانبانان درگیر شدند که مقامات امنیتی از انتقال دادن آنها به یک محل امن انکار کردند. پلیس به خاطر پراگنده ساختن گروهی از افراد خشمگین که در بیرون محبس گرده آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. پارلمان قزاقستان امروز بالای عفو 16000 زندانی به مناسبت 20مین سال روز آزادی این کشور از اتحاد جماهیر شوروی رأی مثبت داد. قزاقستان 20 سال پیش از امروز در 16 ماه دسامبر آزادی خود از اتحاد جماهیر شوروی را اعلام کرد. این لایحه از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد. انتظار می‌رود مجلس سنا نیز آن را تصویب کند. بعداً این لایحه جهت توشیح به رئیس جمهور نورسلطان نظربایف فرستاده می‌شود. بر اساس ارقام نشر شده از سوی وزارت داخله قزاقستان تعداد افرادی که اکنون در این کشور زندانیان به بیش از 45800 نفر میرسد و حدود 6600 تن دیگر اکنون در توقیفگاه ها در انتظار محکمه به سر میبرند. معین وزارت عدلیه قزاقستان امیرخان امانبایوف در پارلمان این کشور گفت به اساس این لایحه کسانی که تا به 5 سال حبس محکوم هستند از قید رها خواهند شد. به گفته وی زنان طفلدار، کودکان و تعداد دیگر از افراد نیز شامل کسانی میشوند که به اساس این لایحه عفو خواهند شد. همچنان کسانی که در توقیفگاه ها به سر میبرند و هنوز محاکمه نشدند به اساس این لایحه آزاد میشوند. یک خبرنگار رادیو آزادی که در ترکمنستان زندانی بود از قید رها شد. دولت مراد یاسقلیوف به جرم اینکه کسی را تشویق به خودکشی کرده از سوی محکمه به 5 سال زندان محکوم شده بود. خانواده و دوستداران یاسقلیوف میگویند حکومت این دسیسه را بر ضد وی به دلیل آن طرح‌ریزی کرده بود که یاسقلیوف درباره موضوعات مختلف به شمول انفجارهای مرگبار در یک دیپوی اسلحه در اشقاباد گزارش‌های انتقادآمیز و تحقیقی تهیه می‌کرد. این ادعا از سوی رسانه‌های دولتی ترکمنستان رد شده است. یاسقلیوف در دیدار با یک خبرنگار رادیو آزادی از همه کسانی که برای رهایی او تلاش کردند سپاسگزاری کرده است. رئیس عمومی رادیو آزادی استیو کورن با نشر اعلامیه از رهایی یاسقلیوف استقبال کرده اما گفته است در حالی که رادیو آزادی از رهایی او خرسند است اما بازداشت یاسقلیوف غیر موجه و عمیقا ناراحت کننده بود. و در ادامه فشارها به هدف مصالحه میان رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفانش مقامات ارشد کشورهای عرب امروز وارد سوریه شدند. قرار است این هیئت متشکل از وزرای خارجه چند کشور عرب به رهبری قطر امروز با مقامات سوریه ملاقات کند. چند روز پیش نماینده سوریه در عرب لیگ یوسف احمد ادعا کرده بود که بر ضد رئیس جمهور بشار الاسد دسیسه جریان دارد. پایان سرویس خبری مجله خبری.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. نمایندگان ابدا ولایت افغانستان امروز در کابل روی مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کردند.
بعد از او که ما پیشنهادات و مشکلات والی صاحب را شنیدیم، بعد نتیجه را به جلسه ما جمهور رئیس میبریم.
ده ها نفر در اثر انفجار تانکر تیل در ولایت پروان کشته و زخمی شدند.
من خودم در خانه شده بودم، یک گرم قایم شد، بچه گفت که دود سیاه بود بالا شد و لب مسجد که این مسجد است دیگه. روز چند دقیقه بعدش بر آمدیم که بلغنگز بود دیگه، سابه نیافتیم، آمدیم که اینمی قصه شده.
از جلوگیری از انفجارات شدید در ولایت بغلان هم میشنوید، ما را همراهی کنید. چنانچه در خبرها شنیدین، گمان میره در مرحله دوم مسئولیت های امنیتی ابده ولایت به نیروهای افغان واگذار شود. اما مسئولین اداری مستقل ارگان های محلی افغانستان گفتند که به اسناد این مورد ادامه داره و تصمیم نهایی در زمینه پس از استماع نظریات و پیشنهادات مقامات محلی این ولایات اتخاذ میشه. اداره ارگان های محلی به همین منظور امروز نشسته را در کابل به اشتراک والی های ابده ولایتی که احتمال میره در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی یا اونا به نیروهای افغان سپرده شود را اندازی شده بود. عبدالخالق فرایی رئیس اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان به خبرنگارا در کابل گفت که در این جلسه والیا پیشنهادات خود در زمینه تطبیق بهتر پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی ارائه می کنند و چالش های موجود سر رای این برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
فعلا احتمالاً ابده ولایت ما در نظر گرفتیم که در پروسه دوم انتقال شامل شد. بعد از او که ما پیشنهادات و مشکلات والی صاحب را شنیدیم، بعد نتیجه را به جلسه ما جمهور رئیس میبریم و بعداً تصمیم گیری و تاریخ دقیقی اعلان ابده ولایت از طرف جناب جمهور رئیس میشه.
در لسته که به وسیله اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان تهیه شده، در بین ای ابده ولایت ولایات هم شامل هستند که در مرحله اول مسئولیت های امنیتی بعضی از مناطق اونا به نیروهای افغان واگذار شد. در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که وزارت دفاع افغانستان در حالی که در پرنسیب نگرانی کارل آیکنبری سفیر سابق امریکا در افغانستان در خصوص تمویل نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی تایید کرده، اما با جزئیات اظهارات آقای آیکنبری مخالفت دارد. کارل آیکنبری اخیراً گفت که افغانستان بعد از سال 2014 میلادی قادر به پرداخت مصارف نیروهای امنیتی خود نخواهد بود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
مقام های وزارت دفاع افغانستان میپذیرند که در حال حاضر افغانستان بدون کمک های جامعه جهانی قادر نیست تا مصارف نیروهای امنیتی اش را بپردازد، اما با این اظهارات سفیر سابق امریکا در افغانستان موافق نمی باشد که مصارف اردوی افغانستان بعد از سال 2014 سه برابر بیشتر از عواید این کشور خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در مورد تمویل نیروهای افغان نگرانی ندارند، زیرا به گفته او جامعه بین المللی در بخش تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان متحد است. به گفته آقای عظیمی یکی از اهداف اساسی کنفرانس قریب الوقوع بن و شیکاگو چگونگی تمویل نیروهای امنیتی افغان است.
دلایل بسیار واضح ما دارن که او مقدار پولی که اونا در صحبتهای خود گفتن به او شکل نخواهد بود. چرا؟ اولا که باید بگیم تمام تلاشهایی که اخیراً جریان داره و مخصوصا کنفرانسی که در جرمنی به نام بن دو برگزار میشه، یکی از اهداف از او تمویل درازمدت نیروهای امنیتی افغانه و کنفرانس شیکاگو هم که از سران ناتو تشکیل میشه یکی از محورهای بحث همی خواهد بود که تمویل دراز مدت اردوی ملی افغانستان و نیروی امنیتی افغانستان به او چی میکانزمی باید پیدا شه.
جنرال متقاعد کارل آیکنبری سفیر سابق امریکا در افغانستان به تازگی در سخنرانی در پوهنتون استرالیا گفت که نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بدون کمک های جامعه جهانی بقا نخواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان با وجود که کمک های جامعه جهانی را در بخش بلند بردن ظرفیت و تمویل نیروهای افغانستان ضروری میپندارد، اما میگوید که مصارف نیروهای افغان کمتر از آنچه آقای آیکنبری اشاره کرده است خواهد بود. جنرال عظیمی گفت که نیازهای اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 در زمینه آموزش، تجهیزات و تأسیسات مرفوع خواهد شد و به این اساس در مصارف نیروها کاهش خواهد آمد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نظر به پیشبینی های آنها در حالات و اوضاع امنیتی بعد از سال 2014 نیز تغییرات مثبت به وجود خواهد آمد.
وقتی از لحاظ تعلیمات کمیت اردوی ملی شما تکمیل شد، دیگه شما به این حجم تعلیمات ضرورت ندارین، به یک حجم پایین‌تری دارین که بتونین کم کمبودات خود چیز کنیم. از یک طرف این مصارف تعیین می‌آید، از یک طرف پیشبینی مشترک ما و جامعه جهانی نسبت به سال 2014 ای است که اوضاع امنیتی بسیار تغییر خواهد کرد، یعنی تغییر مثبت خواهد کرد. این در حالی است که اوضاع امنیتی در حال حاضر هم بسیار تغییر کرده.
نگرانی ها در مورد تمویل نیروهای امنیتی افغان با خروج نیروهای بین المللی از این کشور در حال موجود است که دولت افغانستان نیز تلاش میکند تا نیروهایش را از منابع داخلی کشور تمویل نماید. اما معلوم نیست که جامعه جهانی که در حال حاضر روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را سرعت بخشیده است، در آینده چه کمک های تازه ای را به این نیروها متحد خواهد گردید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت بغلان از وقوع 4 انفجار که میتونست به حد خونین باشند جلوگیری کردند. مواد انفجاری کشف شده در کنار سرک ها و دیگه محلات مزدحم جا به جا شده بود. جزئیات موضوع را بشیر احمد غزاری خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به شما دارم.
پلیس ولایت بغلان از وقوع 4 انفجار که هر یک از آنها میتونست خیره ها مرگبار باشد جلوگیری کردند. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان در یک کنفرانس خبری به روز چهارشنبه گفت انماین های کنترولی که در مسیر شاهراها و راههای روستایی ولسوالی بغلان مرکزی جاسازی شده بودند ظرف یک دو روز گذشته کشف و خونسا شده اند.
الحمدلله از وقوع 4 انفجار جلوگیری صورت گرفت. طبیعی است که مواد انفجاری تقریبا 5 یعنی از 10 کیلو اضافه است. از پاکستان آمده این مواد بسیار خطرناک است. قدرتش بسیار زیاد است که سبب از این میشه که موتر خرد از بین ببرد. در موتر هر قدر عمله باشه ممکن یا زخمی یا به شهادت برسه.
آقای شیرزاد گفت این ماین ها که در پیوند به آن کسی بازداشت نشده است به همکاری مردم کشف و خونسا شده اند و اگر مردم همانند این در تأمین امنیت و حفظ جان هموطنانشان با دولت همکار باشند دیگر مخالفین دولت نمیتوانند به آسانی فعالیت هایشان را ادامه بدهند. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین گفت از اینکه دیگر مخالفین دولت توان مقابله روی روی با دولت در ولایت بغلان را از دست داده است به این گونه اعمال که انفجار آن میتواند باعث مرگ بیگناهان زیاد شود دست میزنند. باید گفت این ماین ها در حال کشف و خونسا می شوند که یک ماه پیش دو ماین قویه که در زیر یکی از پلچک های شهرهای دوشی پل خمری جاسازی شده بودند کشف و خونسا شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در ادامه گزارش های خبری است، ولایت شمالی کشور باید گفت که مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از اجرای یک عملیات و نتایجش در ولسوالی نجراب ای ولایت خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند نیروهای افغان به خاطر بهبود امنیت در ولسوالی نجراب این ولایت عملیات نظامی را به اجرا گذاشتند و در محلات نارام این ولسوالی امنیت برگشته است. مسئولین امنیتی در حالی در مورد راه اندازی عملیات تجسسی در دره غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا سخن میگویند که در این اواخر گفته می شود فعالیت مخالفین مسلک دولت در ساحات افغانیه و دره غین ولسوالی نجراب افزایش یافته و مشکلات امنیتی را به بار آورده است. اما عطا محمد نظری قمندان امنیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در تماس تلفنی از محل بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از عملیات نیروهای افغان امنیت مناسب در ساحات مورد نظر بازگشت کرده است.
نیروهای مشترک دولتی هم از اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی، پلیس محلی به حدود 300 نفر عملیات آغاز شد. یک چند خانه مشکوک به ارتباطات با طالب یا پناهگاه طالبا بوده باشد اونام تلاشی شد و تمام ساحه کنترل شد. دیگه پوستا مادری که سابقا بود یا شروع پلیس محلی مادر ساحه مکمل هم ساحه چک شد از نظر پلیس تیر شد و ساحه فعلا امنیت است. مردم عوام هم پی رابطه هم کاری کردند، پلیس محلی هم هم کاری کرد، ارزیابی کردیم، نتیجه خوب داد، مردم هم خوش شد.
با گفته شماری از منابع مسئول نجراب هرچند در همجواری با ولسوالی های تگاب و علسای از ناآرامترین ولسوالی های ولایت کاپیسا قرار دارد اما تا حال این ولسوالی شاهد مشکلات شدید امنیتی نبوده و مخالفین مصالح دولت برخلاف این دو ولسوالی دیگر در ساحات کوچک و محدود دوردست ولسوالی نجراب حضور دارند. نیروهای دولتی تلاش دارند تا از گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت در ولسوالی نجراب جلوگیری کنند. مخالفین مسلک دولت تا حال در مورد این اظهارات مقامات امنیتی در مورد اجرای عملیات و نتایج به دست آمده از آن تبصره‌ای نکردند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از کاپیسا میریم به پروان و یک حادثه مدهش که جان چندین نفره گرفته. در مورد تلفات ناشی از آتش سوزی در یک تانکر تیل و انفجار ای تانک تیل در ولایت پروان گزارش های زد و نقیز وجود دارند. گفته شده ده ها نفر در این حادثه کشته و زخمی شدند. باز هم احمد هنایش و جزئیات بیشتر.
وقوعی یک انفجار در یک موتر تانکر تیل در شهرهای کابل پروان که منجر به آتش سوزی شده ده ها تن کشته و زخمی به جا مانده است. با گفته شماره از شاهدان عینی و برخی از منابع مسئول، این حادثه در اوایل شب گذشته زمانی صورت گرفت که یک موتر تانکر مملو از پترول در منطقه دشت ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان در مسیر شاهراه به اثر انفجار ماین منفجر شده و پس از آن آتش گرفت که ده ها تن به اثر آتش سوزی کشته و زخمی شدند. در مورد رقم دقیق تلفات ناشی از این حادثه منابع مسئول ارقام متفاوت را می کنند. شاهدان عینی می گویند حدود 70 الی 100 تن از ساکنان محل و مسافرین در این شهرها کشته و زخمی شدند. روشنا خالد سخنگوی والی پروان در مورد چگونگی وقوع این رویداد به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت:
یک تانکر مملو از تیل که میخواست تیل و داخل میدان هوایی بگرام انتقال بده و در قسمت دو سرکی رباط معلوم میشه که قبلا ماین چستکی در یکی از استهای موتر جاسازی شده بود که به اثر انفجار این ماین یک قسمت از موتر سوراخ میشه و تیل بر روی زمین میریزه. زمانی که تیل میریزه و جوچه های روی سرک تیل پر میشه، مردم محل که نزدیک به سرک خانه‌هایشان است، اینا به خاطر گرفتن تیل نزدیک تانکر میشن. در فاصله که نزدیک تانکر تیل میشن، تانکر خود به خود انفجار میکنه و در اثر این انفجار 10 نفر از اهالی منطقه دشت ربات ولسوالی بگرام کشته میشن و تقریبا 35 نفر زخمی میشن که وضعیت بعضی زخمی ها وضعیتشان خوب نیست. زخم های سوختگیشان بسیار عمیق است. احتمال دارد که رقم تلفات بلند بره.
با این حال شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل جریان آتش سوزی و انفجار را در تانکر تیل حادثه مهیب توصیف کرده میگویند. علاوه از وارد شدن تلفات سنگین، شماری از وسایط ملکی نیز در این رویداد حریق شده اند.
ماین اطلاع من میجا در بام بچه را بالا کردم، خودم در خانه شده بودم، یک گرم خواهیم شد. بچه گفت که دود سیاه بود بالا شد و لب مسجد که این مسجد است دیگه. باز چند دقیقه بعدش بر آمدیم که بلخنگاز بود دیگه، صاحب نیافتیم. آمدیم که این قصه شده.
از ما خود پتان یک تایی کشته زیرم بیخیم نامعلوم است. چه دانم در کابل است زخمی است و هم در بیخی در جل است. در این به نظر ما که وقتی چی شد خیلی مردم است در مطالعه می بر که نمی بودم یک سطح می بوده. زیاد ما مو جدم وقت بوده ما رو خدا نگاه کرد دیگه بیادرهای ما به جگاکای ما رو گرفتم یادتش. ما بسی خدا گوشه کردم یه وقت بود از یادتش 100 نفر کلش سوختگی ورشی بود. 4-5 خود ما دیدم. خود ما سوخته بوده. یعنی تو شیعه گشته بودم استقانش غیر خالات منو جمع.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند دلیل اصلی و عامل این حادثه انفجار ماین جاسازی شده از سوی مخالفین مسلک دولت در تانکر تیر است که منجر به تلفات سنگین افراد ملکی شده است. اما مسئولیت این رویداد را تا حال کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. یکی از شکایاتی که از سوی برخی از نمایندگان مردم مطرح شده است، کوتاهی فعالیت نیروهای پلیس برای جلوگیری از ورود مردم به محل خطر و آتش سوزی است. اما ضیاءالرحمن فایز سیدخیلی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان میگوید هجوم و ازدحام بیش از حد نیروهای پلیس را در این مورد با مشکلات روبرو کرده بود. مقامات دولتی ولایت پروان همچنان میگویند در ماه گذشته 3 مورد از جاگذاری ماین در موترهای تانکر تیل از سوی نیروهای امنیتی ملی ولایت پروان در ساحات مرکزی و به خصوص در ساحات نزدیک به میدان هوایی بگرام کشف و خونسا شد که از وقوع همچو حادثه خونین جلوگیری شده بود. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر حج و اوقاف افغانستان گفته تا حال بخش اعظم از زائرین افغان به هدف شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شدند و متبقی افراد تا به 30 روز آینده به عربستان انتقال داده خواهد شدند. محمد یوسف نیازی که به اجلاس امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود در این مورد توضیحات بیشتر داد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه گفتند که پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی با مشکلات روبروست. اونا علاوه کردن که عقض رشوه در ادارات وابسته به وزارت حج و اوقاف هم یکی از مشکلات جدی موجود در این زمین است. جزئیات موضوع را از فریبا واحدی مشنوین.
در حالی که انتقادها در زمینه پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی موجود است، اما مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند این پروسه به شکل بهتر به پیش می رود و مشکل عمده ای وجود ندارد. محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف افغانستان در جلسه عمومی ولیسی جرگه گفت تا کنون بیش از 26 هزار تن از زائرین به هدف شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شدند و حدود 3 هزار تن دیگر که باقی ماندند تا چند روز آینده به آن کشور منتقل می شوند.
تا فعلا از 4 زون 26741 حاجی با واسطه 121 پرواز شرکت های آریانا و کامیر به عربستان سعودی انتقال داده شدند. در مدینه منوره اکثر مشکلات از لحاظ دوری تعمیرها برای وسایل نقلیه وجود داشت که بعض جاها دور بود، اما به همه این تعمیرها موتر گرفته شده که همه این موترها کاستر هستند. در هر نقطه 7 تا 8 کاستر برای انتقال حاجیان موظف شده.
وزیر حج و اوقاف افغانستان که غرض ارائه توضیحات در زمینه پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی به اجلاس روز چهارشنبه ولیسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت افغانهایی که تاکنون به عربستان سعودی انتقال داده شدند با کدام مشکل جدی روبرو نیستند. آقای نیازی قطع جریان برق را از مشکل یاد کرد که برخی از افغانها در عربستان با آن مواجه شده بودند، اما به گفته او این مشکل موقتی بوده و فوش شده است. اما برخی از وکلای ولیسی جرگه از نحوه فعالیت وزارت حج و اوقاف افغانستان در زمینه انتقال افغانها به عربستان به هدف شرکت در مراسم حج شدیداً انتقاد کردند. آنان همچنان به مسئله اخذ رشوه در ادارات مربوط به وزارت حج و اوقاف به مشکلاتی که زائرین افغان در عربستان با آن روبرو اند اشاره کرد. عمیرا ایوبی و نادرخان کتاوزی دو تن از اعضای ولیسی جرگه
به مراسم حج مانده، ولی از جمله 515 نفر سامی که به ولایت فراد داده شده 18 نفر متعال کسایی هستند که برشان پاسپورت گرفته شده، تکت تیاریشان تیار است، سکن در عربستان گرفته شده ولی تا حال ویزا ندارد.
تاسی پوری است تو کی ز خبری ما دا بالکل مزه قاتی صد تو ویلا زما سیات علی و اجی سره 500 ڈالر اختر سی وی دی دغه خلک تاسی دی ولایت و رئیسانو جنافتی دی دیو نفر
شماره دیگر از وکلای ولیسی جرگه نیز گفتند تعداد زیادی از زائرین که قصد رفتن به عربستان را دارند تا کنون ویزای آن کشور را به دست نیاوردند، اما وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید سفارت عربستان سعودی به زودی برای این افراد ویزا صدور خواهد کرد و تشویش در این زمینه وجود ندارد. به گفته وی علت تاخیر در صدور ویزا برای این افراد این است که سفارت عربستان برای 20 روز مسدود بود. وزیر حج و اوقاف افغانستان این را میپذیرد که در ریاست‌های حج و اوقاف در ولایات فساد موجود است، اما میگوید مراجعین به رضایت خود به کارمندان این ریاست‌ها رشوه می‌دهند. قرار است امسال 30,000 افغان در مراسم حج شرکت کنند، در حالی که مقام‌های وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند افغان‌هایی که تاکنون به عربستان انتقال داده شدند با مشکلات روبرو نیستند، اما شمار از این افغان‌ها از عربستان سعودی در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات بخصوص در زمینه بود و باش روبرو اند.
در ادامه مسائل مربوط به حج باید گفت که به عهده افغانهایی که از ایران خواهان رفتن به حج می باشند ویزه عربستان سعودی دادن نشده و در حالی که وقت کم بر زیارت حج مانده این موضوع نگرانی های جدی افغانهایی را که خواهان رفتن به حج می باشند باعث شده. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان در همین مورد مصاحبه کرده با سید طاهر مدرسی سرکاروان حجاج افغان در ایران با هم مشنویم.
24 تا کاروان از مهاجرین افغانی که اینجا مدرک دارن و مهاجر هستن که اینا مشرفشن و حج واجبشان را انجام بدن، ولی متاسفانه مشکلی را که اشاره کردیم اینه که برای اینا ویزا تا هنوز داده نشده، ولی ما انتظار داریم که انشاءالله تعالی با تلاش های جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران انشاءالله مشکل حل شد و این 3,000 و چند صد نفری که در انتظار گرفتن ویزا هستن برای انجام حج واجبشان مشرف شوند.
آقای مدرسی، با توجه به اینکه وقت و زمان بسیار محدود یا کم مانده، این مشکلات هم به وجود آمده، دلیلش چی هست؟ چی بوده؟ سالهای قبل چنین چیزی پیش نیامده بود؟
سالهای قبل به اون صورت چیزی نبود، البته تأخیر داشته، اما یک مثلا جواب منفی شنیده شده باشه نه وجود نداشته. همه ساله به حمدالله مهاجرینی که در ایران بوده چی از افغانستان چی از عراق جای دیگه مشرف شدن و این سال مشکل به شکل اساسی که برای ما روشن نیست، چون موضوعی است که مربوط به برادران عربستان سعودی است که تا هنوز ویزا صادر نکرده و ما انتظار داریم که انشاءالله تعالی اینا عنایت داشته باشن و توجه داشته باشن. وقتی حج بگردن کسی واجب میشه در هر کشوری که باشه با توجه به فرهنگ اسلام باید اینا مشرف شن به حج.
مصاحبه بود با سعید طاهر مدرسی، یک تن از مهاجرین افغان در ایران. ساعت 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.